لاس بجې شوې. سلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. او په هغه برخه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي په هیواد کې د تشدد دوام د سولې د بهیر په ګټه نه دی، او ملګري ملتونه وایي د کورونا وبا ښایي په نړۍ کې لوږه او بېوزلي لا زیات کړي. د هر څه وروسته راځي قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د میمنې ښار په یوه جومات کې نامعلومو وسلوالو پر لمونځ کوونکو ډزې کړې او مرګ ژوبله یې اړولې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سمنګان کې وروستۍ حمله د هغو کسانو کار بللی چې د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي، او متحدو ایالاتو د جنوبي چین د سمندرګي پر ډېره برخه د پیکینګ لانجمنه ادعا رد کړې ده. بشپړ خبرونه. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې نامعلومو وسلوالو په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې او مرګ ژوبله یې اړولې. د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه میمنه ښار ته نږدې د بی بی آینې په نوم په یو جومات کې داسې مهال وشوه چې د سیمې خلک د ماښام د لمانځه لپاره راټول شوي وو.
ادای نماز یې عمل انجام گرفته، تیم بررسی و تحقیقات در ساحه اعزام شدن، یم شهید داره هم زخمی داره. یادسه انکشافات قضیه را باز بعد از اینکه تحقیقات انجام شد بررسی ها صورت گرفت، انشالله شریک می سازیم.
چارواکو د دی پیخ د دقیقو د او بخی د دی پیخ د تلفاتو دقیق شمیره نه ده خودلی. د حمله مسئولیت تر اوسه کومی ډلی نه دی منلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ایباک ښار کې د طالبانو وروستۍ موټر بم حمله غندلې او ویلې دي دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیلزاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د سمنګان په مرکز کې پرونی حمله وروسته له هغه وشوه چې د بندیانو د خوشي کولو په پروسه کې ستونزې راولاړې شوې، او طالبانو خبرداری ورکړ چې دوی ته له جګړې پرته بل انتخاب نه دی پاتې. ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به له طالبانو سره د سولې د موافقې له مخې خپل اقدامات په مشروط ډول ترسره کړي، او د بندیانو د تبادلې د بهیر د بشپړولو، د تشدد د کمولو، او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅو ته دوام ورکړي. په شمال کې د ملي اردو د عراق قول اردو په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د شاوخوا اویا طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی په یو پیغام کې چې نن سهار رسنیو ته استولای دی ویلي دي چې د وسلوالو ته پر افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د حملو پر مهال مرګ ژوبله وښته ده.
در این حملات حراس افغان های طالب در طی 24 ساعت گذشته در سایه مسئولیت ما 32 حراس افغان طالب از پا در آمدند و 36 تن دیگه زخمی شدند که تقریبا در مجموع نزدیک به 70 نفر در طول روز گذشته کشته و زخمی دشمن بودند.
خغلای رضایی وای د نخت د بلخ، فاریاب او سمنګان په اړوندو سیمو کې شوی دی. د شاهین قول اردو د دې ادعا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. لازادای رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتو د جنوبی چین د سمندرګي پر ډیره برخه د چین لانجمنه ادارت کړې ده، او د جنوبی د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د دریز ملاتړ یې کړی. تمه ده چې دا اعلان به د واشنگتن او پیکینګ په اړیکو کې ترنګلتیا لا زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جولای په 14 په یو مکتوب کې په دې اړه د واشنگتن دریز روخانه کړ او ویل متحده ایالات دا خبره په ډاګه کوي چې د جنوبی چین پر سمندرګي د پیکینګ د مالکیت ادعا ګرد سره غیر قانوني ده، او چین پر دې سیمو د ولکې لپاره د زور له لارې کمپاین کوي. پومپیو وایي نړۍ پیکینګ ته اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې خپله سمندري امپراتوري جوړه کړي. چین د پومپیو د اعلان پر وړاندې غبرګون وښود. په واشنگتن کې د چین سفارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه وویل چې متحد ایالات په دې لانجه کې مستقیم دخالت نه لري، خو بیا هم خپل لاسوهنو ته دوام ورکوي. بیان زیاتوي چې امریکا په سیمه کې د ثبات د ټینګښت په پلمه خپل زور ښیي، کړکیچ تلمن وهي او په سیمه کې تقابل پاروي. چین د دې سمندرګي په سلو کې نږدې نوي خپل مالکیت بولي، خو اندونیزیا، فلیپین، ویتنام، ماليزیا، برونای او تایوان هم پر ځینو برخو د مالکیت ادعا لري. او د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې زرګونه کسانو پرون د پنځمې پرله پسې ورځې لپاره د فساد پر ضد د مظاهرو په ترڅ کې د صدراعظم بویکو بوریسوف د حکومت او د لوی څارنوال د استعفا غوښتنه وکړه. د وارنا، بورګاس او پلوفدیف په ګډون په لږ تر لږه لسو نورو ښارونو کې هم د فساد پر ضد مظاهرې وشوې. مظاهرچیانو په پلازمینه سوفیا کې د جمهوري ریاست او د وزیرانو شورا مخې ته په خپله غونډه کې فساد او د چارواکو مافیا ډوله چلند وغند. د اپوزیسیون سوسیالیست ګوند چې د ولسمشر رومین رادیوف او مظاهرچیانو ملاتړ کوي ویلي چې سبا د جولای په 15مه به د کابینې د سلب اعتماد لپاره اقدامات پیل کړي او په همدې ورځ به پراخ اعتراضونه وشي. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د راروان 2021 کال د مارچ د میاشتې له انتخاباتو مخکې د ولسمشر رادیف او د صدراعظم بوریسوف په مشرۍ د حکومت ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات شو. بوریسوف چې له 2009 کال راهیسې بې وقفې د بلغاریا صدر اعظم پاتې شوی، د رواني اونۍ په پیل کې ویل چې کابینه به استعفا ونه کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وبپاڼه کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د وبپاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړې خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسې د لنډې خبري برخې اورېدو ته را بولم. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي په هیواد کې د تاوتریخوالي دوام د سولې د بهیر په ګټه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې په سمنګان کې د پروني ډله ییز برید په نتیجه کې د ملکي وګړو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دې برید مسؤلیت طالبانو ومانه. ارګ او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د بریټ په کلکه غندلې. د موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پایل ته هیلې پیدا شوې دي، خو په سمنګان ولایت کې پرونی بریټ یو ځل بیا د خبرو د خند او زیانمنې دوه اندېښنې راوپارولې. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي دا ډول بریدونه د سولې بهیر له پرمختګ سره مرسته نه کوي. د دغه شورا ویان فریدون خوځون تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دواړه لوري، هم حکومت او هم طالبان، باید د سولې راوستلو لپاره خپلې ژمنې پوره کړي.
دا برید د سولې له پروسې سره مرسته نه کوي، بلکې د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره اړتیا ده چې طرفونه د جګړې شدت راکم کړي، جګړه کم شي، ترڅو د بین الافغاني مذاکرات پایل ته زمينه برابر شي او دواړه لوري په خپل کړو تعهداتو باندې عمل وکړي، چې یو لغو څخه د تاوتریخوالي کمیدل وو چې دا د سولې پروسې سره مرسته کوي.
د سمنګان سیمې چارواکي وایي پرون څلورو تنو برید کوونکو د دغه ولایت په مرکز ایبک ښار کې د ملي امنیت پر ریاست برید وکړ چې لستن امنیتي ځواکونه پکښ وژل شول او د ملکیانو په ګډون لسکونه نور کسان ټپیان شول. وسلواله طالبانو د دغه ډلې برید مسولیت واخیست، خو ورسره دا پښتنه راپورته کیږي چې کله یو خو د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله چارې روان دي، څو د بین الافغاني خبرو لپاره زمينه برابر شي، خو د تاریخوالي دوام څه معنی لري؟ هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو تر اوسه هغه په دې اړه څه ونه ویل. په قطر کې د وسلواله طالبانو سیاسي دفتر تر دې وړاندې تل د حکومت له لوري د 15000 طالبانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی او ویل دي چې کدا بندیان د فبروري د 9 موافقه لمخه ټول خوشی سي، نو په یو اونۍ کې بل حکومت سره خبرو تکشینی. تر دې یو ورځ د مخه د جولای 14 واشنگټن پوسټ په خپل راپور کې د طالبانو د جنگي ډلې او د سیاسي استازو ترمنځ د نظر تضاد ته اشاره کړې او ویل و چې د دې ډلې یو شمېر سیمه ییز قومندانان ځانونه د جګړې ګټون کې بولی او ای راتلون کې واک به سل په سلو کې لدوی سروي. طالبان د دوی د جنگي او سیاسي ډلو ترمنځ د نظر اختلاف ردوي. په همدې حال کې ارک د جولای پر 13 د سمنګان تر بریټ وروسته ویلې مې خبره کړه او د بریټ په کلاکه و غنده اعلانې د ولسمشر اشرف غنی له قبل لیکلي چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالې دوام او د خلکو وژنې ته مخه کوي. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت هم پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د سمنګان بریټ او ملکی تلفات د توجیه وړ نه دي. ناتو وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالې دوام د سولې لپاره یوازینی رامسته سوی فرصت له خطر سره مخامخ کوي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم قدر منوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې نن ناجی ساپی چمتو کړي.
مسیر ورځپاڼې لیکلی په حکومت کې د زیاتیدونکو فساد په اړه کورنۍ څارونکي بنسټونه او مرستندویان اندېښنه څرګندوي او له دې امله پر حکومت نیوکې لري. د سرمقالې لیکوال لیکي ولس هم له روان فساد ځورېږي او زیان ویني، خو د سرمقالې د لیکوال په خبره له ټولو ادعاو او آن مستندو رپورټونو سره سره د حکومت ځواب مسؤلانه نه دی. سرمقالې لیکونکي د محمد اشرف غنی اداره کمزورې او په فساد ککړه بللې او لیکلي ان عدلی او قضایی ارگانونه په خپلواک ډول عمل نه کوي. مسیف رسپانی اندیښنه ښودلې چې پر حکومت یو فساد کړی واکمنه شوی چې له ارګه تر وزارتونو، ولایتونو او سفارتونو یې ریښې غځولې دي او هیڅوک یې په وړاندې د درېدو توان نه لري. د سرمقالې لیکونکي په باور حکومت د دې ډلې د مخنیوي توان نه لري او کله چې پر حکومت فشار راشي څو نمایشي کارونه وکړي، ځینې واړه مامورین سرنوالۍ ته معرفي کړي، خو لوی غله او مفسدین نه یوازې تر عدلي تعقیب لاندې نه راځي بلکې لا زیات پرمختګ هم کوي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې سپارښتنه هم شوې چې تر څو حکومتي مشران د واک لپاره دغه ډول ناوړه سیاسي معاملې کوي نه یوازې فساد به ورک نه شي بلکې ورستر بلې به زیات شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سمنګان د تیری ورځې بریټ ته په اشاره لیکلي په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا زیات بریدونه ترسره شوي چې د لیکوال په باور دا بریدونه د هغه تړون او هیلو پر خلاف دي چې په وینا یې په دوحه کې امریکا له دې ډلې سره لاسلیک کړی او د تمې خلاف یې د سولې لپاره د ولس او نړیوالو هیلې پیکه کړې دي. وړاندې راغلی په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک له لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په ځلونو د جګړې لخکیلو لورو په ځنګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې لپاره چمتووالی ونیسي. خو په وینا یې له ډېره بده مرغه چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی، نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده بلکې تاکتیکي بدل شوی او د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات شوی چې قرباني ملکي وګړي دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که حالت دمداسې دوام پیدا کړي نو د ټولو بدو پایلو مسؤلیت به هم د طالبانو په غاړه وي، ځکه ورځپاڼې لیکلي چې طالبان دې جګړې او افغان وژنې د دوام لپاره هیڅ کوم دلیل نشي لرلی. او ویسا ورځپاڼې لیکلي دا مهال د جنگ او پر هیواد د فقر ترڅنګ د کورونا پر وړاندې مبارزه هم موږ ته تر ټولو جدي ننګونه ده او علت دا دی چې یو خو موږ له دې ناروغۍ سره د مبارزې لپاره لکه څنګه چې لازمه ده روزل شوی طبي پرسونل او کادرونه نه لرو. ورځپاڼې لیکلي په خواشینۍ سره لا هم د دې پیسو د لګولو لپاره یو داسې مؤثر میکانیزم نشته چې د پیسو په لګولو کې شفافیت تضمین کړي، ځکه په باوري یا د پیسې شخصي جیبونو ته ځي.
د هلمند بوس تصدۍ بیا په فعالیت پیل وکړ. چارواکي وایي د بوس تصدۍ د فابریکې د بیا فعالولو هدف د پښتې د کاروبار او کرکیلې وده ده. په بوس تصدۍ کې تازه مقرر شویو کارګرانو د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایي ته ویلي دي دوی خوشاله دي چې کار ورته پیدا شوی، خو دوی په عین حال کې غواړي چې تنخواګانې لوړې شي. کاروانګرو هم ویلي که د بوس د پختې د پروسس د فابریکې چارواکي پخته رانیسي نو دوی کوکنار نه کوي.
دا د هغه کارکونکو پر شونډو خندا ده چې دلته وکاله وړاندې پاتې رسیدلې دندې بیرته پیل کړې دي. د دوی سره واړه ماشومان او اولادونه هم راغلي دي چې وګوري پلرونه یې د کوم کار او دندې په اجوره کې دوی ته ډوډۍ برابروي. د بوست صدی کارونه چې وه کاله وړاندې د نه بودیجې له امله په ټپه درېدلي ول د مرکزي حکومت لخوا د امتحاني او مشروط بودیجې تر ورکړې وروسته د دوشنبه په ورځ رسمي شروع او د پنبې پروسس یې پیل کړ. د دفاع